مشال رادیو په نهسات خبرونه کې د خپل قربا ګل ایاز اسرار علم مومن او د جوناتن سلامونه مننه. نن د اتوار ورځ د روان 2013 میلادي کال د جون میاشت 14 نیټه ده. وخت د سحر 9 بجې دی. په خبرونه کې پرون په کوټه کې د جنکو په هنتون او بولان روختون کې د بمی چاودنی او د وسوالو برید رسته حال، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې د بی پایلټ الوتکو په اړه سرګندونو، په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو تازه حال او تعلیم لپاره په بجټ کې د ممکنه اضافي په شمول یو شمیر نور موضوعات په حق درته رپورټونه لرو. یوسو سندری هم په دې خبري غړي کې اوریدل شي. کولمړې وار ورکو اسرار علم مومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سحر مو په خیر لومبه ده مهم خبرونه لندیز.
په کوټه کې پرون پرله پسې د بمی چاودنه وسلوال بریکې د وجل شو او شمیر څلی رښت رسیدلې ده. بدون پړه لشکري جنگوي پر غاړه اخیستي افغان ولسمشر احمد کرزی په پاکستان کې د بی پلیټ الوتکو له حملو سره مخالفت کړي او د مصر ولسمشر محمد مرسي اعلان وکړ چې د شام له حکومت سره یې د مصر هر ډول اړیکې پرې کړې دي.
اوازه خبرونو تفصیل. په کوټه کې پرون پله په سید بابا میچاودنو وسلوال بل کې د مرستيال کمشنر او د یونیورسيټي دولس خزینه از د کونکو په ګډون د وجل شو شمیر څلی رښت رسیدلې او شاوخوا ډیر جوبل دی. پرون مس په خیمړم به د کوټه خار په لویدی زبرخه کې د بهادر خان خزینه په اونتون د کونکو پر یو بس بمی ابرید وشو چې پکې 14 جنکۍ وجل شوی او شاوخوا شل جوبل دی. په پونتون کې لا چاودنې ورسته د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر محمود رسنې ته ویل
دا یو داسې عمل ده چې بې ګناه او معصوم انسانان او بیا ښځې او نجونې پکې ووژل شوې. دا خو نه په اسلامي روایتونو کې او نه زموږ د بلوچستان په دودونو کې ستا چې پر محصلینو د برید وسي. دا خو بیخي بې ضرر او معصومه دي. که موږ په ګډه د ترهګرۍ په خلاف ونه جنګیږو نو معلومه نه ده سبا د چا لور د چا زوی او څوک په خپله د ترهګرۍ هدف وګرځي.
کله چې زخمیان بولان میډیکل کمپلیکس روغتون ته ورول شول هلته دویمه چاودنه او د وسلوالو لخوا ډزې شروع شوې چې پکې د کوټې مرستيال کمشنر عبدالصبور کاکړ، څلور ملیشه سرتیري، څلور نرسانی او څلور بریدکونکي وژل شوې دي. د بمی چاودنه او وسلوال برید پړه لشکري جنگوي ډلې پر غاړه اخیستي. افغان ولسمشر احمد کرزی په پاکستان کې د بی پلیټ الوتکو له حملو سره مخالفت کړي. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی کرزی ویلي د بی پلیټ الوتکو د هغو حملو بشپړ مخالفت کوي چې په هر ځای کې کیږي او په نتیجه کې ولسی وګړي وژل کیږي. ولسمشر کرزی دغه خبرې د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. دا مخالفت په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د بی پلیټ الوتکې په یو حمله کې د تحریک طالبان پاکستان دویم مشر ولی الرحمن وجل شو. پاکستان هم دغه بریدونو مخالفت کوي. د بلوچستان په چمن او هب خرګوټو کې پروند خالی پرازو په دوا جلا جلا ټرافیکی پیخو کې شاوخوا شل کسانو وجل شو او تر نږدې 15 ډیر زیات کسان جوبل شوې دي. د چمن د لویز مشر رسالدار عبدالصمد پرون مشال لوته ویل چې لومبي پیخه هغه وخت را مخته شو کله چې یو کوچ له کراچۍ څخه افغانستان ته یو کډه وړله چې په زول چمن سیمه کې د یو لسولر لوډ ګاډي سره و جنګیدلو
او دا خو چې دی دا کوچ ورک پیل شوی دی نو مخامخ راغلی د په دا ګاډي کې نشته. نو په هغه کې چې دی 14 کسان مړه دي او 15 کسان چې دی شدید زخمي ګرد افغانان دي. د افغان اوسیدونکو
د لویز د چرواکو له مخې د همدې صوبې په هب سیمه کې په یو بله ټرافیکي پیښه کې څلور کسان وژل شوي او تر لسو زیات جوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا د حکومت اتحادي ګوند کامی وطن پټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا ویل دي چې په افاقي بجټ کې ترګری زپلی خیبر پختونخوا ته پاملرنه نه ده شوې. پرون په پیښور کې لمشال له سره خپل خبرو کې افتاب شیرپا ویل په نوې بجټ کې د خیبر پختونخوا په خوانی مراد اهم ختم کړل شوې دي.
زمونګه صوبې سره ډېر جاتې شوې دي. د دهشتګردۍ په وجه زمونګه کلونه روان شوې دي، زمونګه سکولونه روان شوې دي، د خلکو بې کوره شوې دي. مونږ ته بس یو خصوصي پیکج ملاویږي خو هغه مونږ ته په دې کې ښکاره نه شو.
افتاب شیرپا زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا د خراب اقتصادي حالت له وجې له وړاندې څخه په دې صوبه کې څه باندې 1500 کارخانې بندې پرتې دي. اوس په بجټ کې صوبې ته د نه پاملرنې له وجې به د اقتصاد دغه مسله لا نوره خرابه شي. تاسیل مشال لري خبرونه اوري. د افغانستان د بنو چور وزارت پاکستان ته خبرداري ورکړې کده افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونو ته دوام ورکړي ل ځوابي بریډ سره به مخامخ شي. د افغانستان د بنو چور وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ته ویلي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه د دوه هیوادونو اړیکې نور هم خرابوي. د بنو چور وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د دې وزارت سیاسي مرستیال بابا خان اسلمي د شنبې په ورځ د دغو حملو په ارتباط په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر جان بهادر ور وغوښت. اسلامی د پاکستان سرپرست سفیر تویلی د دغه وسلوالو بریدونو د تکرار په صورت کې به افغان ځواکونه هم د حق ولري چې د پاکستانی سرتیرو پر پوسټو برید وکړي. د بارو چور وزارت اعلامیه زتوی د کابل لپاره د پاکستان سرپرست سفیر په جواب کې بې خبري خودلی خو دغه ډول بریدونه یې غندلی دي. د مصر ولسمشر محمد مرسی اعلان وکړ چې د شام له حکومت سره یې د مصر هر ډول اړیکې پرې کړې دي. د پرنړیوالو طاقتونو غږ وکړ چې د شام د اپوزیشن د ملاتړو له خوندیتوب سره د مرستې لپاره دې پر شام د الوتکو د پروازونو بندیز وضع کړي. په قاهره کې پرون سنی مولیانو ته په وینا کې مرسی دغه راز د لبنان د شیعه ډلې حزب الله له جنګیالو وغوښتل چې له شام څخه ووځي. بخنه غواړم تاسې د مرسي دغه اوریدل شي.
على حزب الله ان يترك سوريا.
حزب الله باید له سوریا څخه ووزي. دا خبره جدي دي. په سوریا کې حزب الله ته ځای نشته. حزب الله چې د ایران ملاتړ ورته ترلاسه د سوریا د رژیم په پلوي جګړه کوي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا.
قدرمن اوردونکو تاسو د سلام پختونخوا خبرونه ته وګورئ. په دې خبرونه کې مو خبرونه واوریدل چې اسرار علم مومند اوراندې کول. تاسو د مشال ټولي خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام او په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په کوټه کې پرون د جنکو په هنتون او بولان روختون کې د بمی چاودنو او د وسلوالو په بریټ کې د خار مرستيال کمشنر او سوارلس د کونکو په شمول څلورش کسان وژل شوی. د بلوچستان سیاسي او مذهبي ګوندونو دغه پیخه په سخت ټوک کې غندلې ده.
منا ډېر لوی ظلم او پښتنو د بلوچ په دغه کې په تاریخ کې داسې واقعیت نه دي چې زنانی بچان نه لټول هغه ظلم.
افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې د بی پایلټ الوتکو بریدونو مخالفت کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت سینر صوبایي وزیر سراج الحق وایي چې د تعلیم لپاره په را روان بجټ کې زیاتې پیسې ایښودل شوې دي.
د تعلیم په بجټ کې ډېر اضافه کړې ده او دا د پخوانۍ نه زیاته ده. څومره کالجونه دي بدون لیک تعلیمي ادارو کوالیټي.
په خیبر پختونخوا کې د توانایي متبادل وسیلې څومره ګټه رسولی شي.
زمون په صوبه کې د اوبو د بجلی یا د توانه د پیدا کېدو چانس ډېر زیات او ډېر پاسه دی موږ کولی شو.
د دې ترڅنګ تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون د خوځو لپاره سردار بهادر خان په هنتون په بس کې بمی چاودنې لکبله سورلس د کون کې وژل شو دي. هم دا راس په بولان روختون کې د وسلوالو بریټ او چاودنو کې د مرستيال کمشنر پر شمول لس کسان وژل شو دي. د دې پیخي وروستي حال به اخلو. دا وخت مسره د ټلیفون په کرخه خدای نور ناصر. د خدای نور ناصر استړی مشه. ډېره مننه. لومړی ته دا وایي چې دا پرونی کم پیخي شوي دي. د دې وروستي حال څه دی؟ داسې ویل کېږي چې د دې بریدونو پړه چې د لشکر جنګوي ډلې په غاړه خسته ده او نن د ښار څه صورت حال دی؟
بله بله، لومړی به زه هم دا ووایم چې پرونی څومره بریدونه چې هم وسو په سردار بهادر خان ومن یونیورسټي کې ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه. تر هغه وروسته په شعبه حادثات کې د بولان میډیکل کالج کې یو ځانمرګې برید وو او بیا هم تر هغه وروسته د څلورو وسلوالو له لوري چې کوم د بریدونه روان وو، تر دوو درو ګنټو څلورو ګنټو پورې د دې ټولو مسؤلیت لشکری جنگوی وسلواله ځلې قبل کړی دی او هغه وایي چې دوی دغه د پېشه د هغه پېشه په غوښ اخستنه کې لپاره وکړي چې په خروټ آباد کې یو ونی وړاندې د دوی څو کسان د پولیسو او ملي شاد ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي وو. دلته به یادونه وکړم چې یو نیمه دوی ونی وړاندې په خروټ آباد کې د پولیسو او ایس سي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې په یو کور باندې عملیاتي او هغه کې دوه تنه دوه کسان نارینه دوه ښځې او هم په یو ماشومه وه هغه وژل شوي وو. لشکرې جنګي په هغه وخت هم دا وویل چې دا د دوی سرتیری دي او دوی به د دې غچ واخلي او هم پرون دغه پېښه وسوه. پرون تر ناوخته پورې د شپې تقریبا شاوخوا 9 بجې پورې دغه تر 9 بجې څخه مخکې د عملیات ختم شو او د پولیسو لخوا رسنیو ته وویل شو چې دوی څلور واړه چې کوم ځانمرګي وو چې هغوی دننه جنګېده بردونه یې کول هغه یې ټول ووژل او تر هغه وروسته د بی ام سي هسپتال کې چې څومره هم کسان بند وو هغه یې راوویستل. د دې سره سره چې څومره هم ناروغان هلته داخل وو هغه یې ټول له بی ام سي څخه راوویستل او رای وړه سی ایم ایچ ته او دلته سیول هسپتال کوټه ته. د بی ام سي هسپتال چې کوم لاغه بعد دننه ورغلم د مشال راډیو په ویبپاڼه باندې هم دا ویډیو پرته ای چې څومره تباهي شوی وه هلته څومره مرمۍ هلته په دې ورنو لګېدلې وې د هغوی ودانۍ څومره تاوان رسېدلی وو بېخي زیات تاوان ګوره هغه ویډیو اورېدونکي کتلی چې
صوبای حکومت خدای نور ناصر دار ته وایي صوبای حکومت په دې لړ کې څنګه مونږ پورته کړی دي او څه وایي غوي
کله چې شپې د ډیپټی کمشنر عبدالمنصور کاکر د جنازې مراسم تر سره سو نو فارغ کې د پښتنو د نیشنل ګوند وزیر اعلی مشر او د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ هم ګډون وکړل. چې سره عبدالرحیم زیارتوال هم و چې د پښتنو قومي پارلماني لیډر د اسمبلی کې ورسره د پولیسو مشر او ډېر لوړ پوړي چارواکي و. تر هغه وروسته وزیر اعلی بلوچستان له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به هیڅ چاته دا اجازه ورنه کړي چې هغه د ګورنمنت ریټ چیلنج کړي او دوی به د وسلوالو سخت مقابله کوي. وایي چې دا څومره چې هم کسان سپیان سی ویلي یا هم وژل سی ویلي هغوی سره د حکومت بلوچستان پراپر هم در یعنی دي او دوی هیڅ کلمه هغوی یوازې پرې نشي. وایي چې هر چیرې چې داسې پیښه کیږي حکومت بلوچستان نه ورسره به مرکزي حکومت پکلاکه مقابله کوي. له دې سره د بلوچستان د صوبای حکومت لخوا د ترجمان لخوا ویل شو چې وزیر اعظم میا نواز شریف هم وزیر اعلی ته ټلیفون کړی دی او ورسره ویلي دي چې د مرکزی حکومت څومره هم مرسته او په هغه سي پیښو کې صوبای حکومت سره به ولاړ وي او دوی به کله هم یوازې پرې نه ځي.
صحیح خدای نور ناصر د خپل ځان ډیر خیال ساتي ډیر مننه. قدرمن اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو د تیرې شپې ورځې د کوټې خونړۍ پیخي انسان دښمن او ناروا عمل بلل دي. په کوټه کې د مشال راډیو خبريال نیاز موسی خیل یوسو سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی.
د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبای صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د شنبې ورځې د کوټي پر خونړۍ پیښو خپل خبرګون ساداسي سرګند کړ.
یوارو خو د انجینو په پونتون کې په یونیورسيټي کې او بس کې د ماکوس او بیا د سپټال کې مریضان د غوښ خدمت کوونکو د کور والا هغه ته ډېر لوی تکلیف ورسېدی. مانا ډېر لوی ظلم او پښتانه او د بلوچ په دغه کې په تاریخ کې داسې واقعیت نه دي چې زنانې بچیانې نه یې لټول هغه وزن نو دا د پښتونخوا ملي پارټي سخت مزاحمت کوي.
بلوچ ملت پاله بلوچستان نېشنل پارټي مینګل یو صوبایي مصر او د دغه ګوند مرکزی کمیټي غړی سردار حق نواز بیوایي د سیمې روایت د داسې بریدونو اجازه نه ورکوي.
ما کم از کم دا تر اوسه نه په پښتون کې اوریدلی نه په بلوچ کې ما اوریدلی دی چې هغه په دغه ښځو باندې هم راکې هلکه موږ چې سړی روان دی له اخوا یو ښځ روان دی هر یو کوشش کوي دا چې وروره دا ښځ ته اول لیار ورکا د بچي ته اول لیار ورکا ته بل لیار ته ځي بل خواته ځي. باید دې
بلړخته مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام فی یو صوبای مصر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی مولانا امیر زمان بیا د تیر ورځې پر پیښو سداسي نظر لري.
جمعیت العلماء اسلام د دغه غردو واقعاتو مذمت کوي او موږ دا خبره کوو چې تر څو وخت پورې په دې ملک کې دننه داخله او خارجي پالیسي صحیح نشي. تا وقت پورې حالات ټیک شوي نه. صوبایي حکومت د امن او امان موارد له حاکمیت ترمیم بعد پکار ده چې حکومت په خوب ته امن ورکړي او د حالات چې دا ټیک کړي.
د بلوچستان زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونو د تېرې ورځې خونړۍ پیښې غندلې دي او ورسره یې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په حالات برابرولو کې دې خپل رول ولوبوي او د وژل سوو او ټپیانو له کورنیو سره دې پوره پوره اخلاقي او مالي مرسته وکړي. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
کله من اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د بارنونو کبله د مختلف ځایونو کې د سیلابونو په اړه رپورټونه دي. تازه صورتحال څه دی په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو؟ موږ سره د ټلیفون په کرخه د پیښور نه زموږ همکار شبیر احمد جان د ټلیفون په کرخه دی. شبیر احمد جان، ستړي مشي.
تاسو هم او ټول اوریدونکو
ته سات په خیر. لومړی ته دا وایي چې په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو په اړه تاسو سره څه معلومات دي تازه؟
بېلکل ګولیاس، پرون په دې باندې زمونږ د فلک کنټرول سیل دغه شان صوبایي حکومت سره خبره ترې شوې وي. نو هغوی ویي چې په کومو سیندونو کې په نوخار کې په سرسده کې په ورسک کې د اوبو کچه سیوا شوې ده. خو ولې پرون کمه شوې وه؟ خو موسمیت وه، ده دا ډېره څرګنده کړې وه. که چېرې باران شو نو په دغه سیمو کې بیا د سیلاب او د اوبو راتلو امکان. نو بېګا د شپې سهره پورې په خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې ډېر زیات بارانونه شوي دي چې د وجې خلک ته ډېره ترخ سره ښکار شوي دي. چې کوم سیندونو سره پخوا کې خلک تیغې مخکې نه هم کړي کړي دغه ځای نه، خو ولې بېګاني باران نه ډېره نور هم سیوا شوې ده. خو بلخوا صوبای حکومت وایي چې دوی په مکمله توګه تیار دي که دا خلک بې کوره کېږي که بې ځایه کېږي. د دوی د استوګنې د خوراک ساګ هر سره پر دوی انتظام کړی د شګې بوجېګانې سیندونو سره ګېر چاپېرې دي. د صوبایي حکومت وایي چې موږ ته تیار یو، خو بلخوا به بارانونو سره خلک یې ډېره ترخه ده. او بلخوا موسمیات محکمه دا هم وایي چې راتلونکي دوه ورځو کې نور هم
ډېره مننه شبیر احمد جان چې د پېښور نه موږ ته د سیلابونو تازه حال راکو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت د خزاني وزیر سنیټر اساق ډار د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% د اضافه اعلان کړی دی. د دې وړاندې په بجټ کې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو کې د اضافه اعلان نو شوه، خو د غیرستو لاریونه او هړتالونه هم اعلان شوه چې رستو وفاقي د خزاني وفاقي وزیر سنیټر اساق ډار د ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافه اعلان کړی دی. د دې تازه صورتحال څه دی او د دې اعلان سره سرکاري ملازمین څومره مطمئن شوي دي؟ په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال لازم همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، سهار مو په خیر، ستړي مشي.
خدای دې وبخښه ګلایز.
لومړی ته دا وایي چې دا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان په اړه تاسو سره تفصیلات دي؟
ګولیا، څنګه چې زموږ اوریدونکو ته معلومه ده چې د تیر شروع په ورځ باندې وفاقي حکومت چې کوم بجټ پېښ کړی و، نو په هغې نه وړاندې دا خبرونه مخې ته راغلي وو چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% او د دوی په پینشنونو کې د 40% اضافي امکان دی. ولې وروسته چې کله بجټ پېښ کړل شو نو په هغې کې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې خو اضافه ونه کړل شوله، خو په بجټ کې قریبا 10% اضافه وکړل شوله. او دا هم ویلی شول چې هغه سرکاري ملازمین چې د چا کم پینشن دی هغه 3000 روپۍ هغه به کم نه کم 15000 روپۍ کولی شي، خو په ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه ونه کړل شوله. د دغه وروسته بیا سرکاري ملازمین چې هغه احتجاج شروع کړلو او ویل چې لکه زموږ په تنخواګانو کې په کار دي چې اضافه وکړل شي. اپوزیشن ګوندونه چې هغه هم په دې باندې سخت ټکونه وکړل او پیپلز پارټي دا خبره کوله چې زموږ په دوري حکومت کې موږ د سرکاري ملازمینو تنخواګانې تر 50% پورې زیاتې کړې وې. ولې د دغه وروسته بیا حکومت چې کوم دی یو کمیټي جوړه کړله او هغه چې کوم سفارشات وړاندې کړل، نو د هغه مطابق به کمیټي ویلای چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه وکړل شي. خو تیر ورځ چې کم سینیټر اساق ډار چې د خزانه وفاقي وزیر دی هغه د پارلمان بهر مطبوعاتو سره خبرو کې دا اعلان وکړلو چې کمیټي موږ ته د 10% اضافه سفارش کړو، خو سرکاري ملازمینو په ترخواګانو کې حکومت فیصله کړې ده چې 10% اضافه به کول شي. او دا اضافه چې کوم ده د اول جولای نه چې کوم دي مزا اضافه بنافذ العمل اسحاق دار دا خبره هم وکړه چې موږ ته کوم تباهال معیشت ملاو شوی دی په دې باوجود چې کوم سره پیسې هم کمې وي په اربونو ډالر قرضه در باندې خو بیا هم موږ ترقیاتي بجټ د 1540 روپو ته چې کوم ده دا ورسو نو دغه زمونږ مین مقصد هم دا چې دې سره نور زیات نه زیات روزګارونه پیدا شي او دغه شان خلکو ته زیات نه زیات روزګار ملاو شي او زمونږ مالی حالت ښه نه موږ په دې وجه باندې د ملازمینو ترخاګانو کې اضافه نه کوله خو 10% اضافه دومره دا چې د ملازمینو په تنخواګانو کې بلګ ډېره اضافه وشي په خزانه به ګوچ بوج راشي خو بیا به هم زمونږ کوشش چې څنګه په طریقې سره دا مکمل کړو. جی ګلایا
ډېره مننه احمد الله د اسلام آباد نظم همکار احمد الله او چې د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% د اضافي د اعلان په اړه تازه حل راکو.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپک سبا 21 او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
کدمنه ودونکو د بلوچستان په چمن او هب خار ګوټو کې په دوا جلا جلا ټرافیکی پیښو کې شاو خوشل کسان وژل شوی او تر نږدې 15 نه زیات کسان ټپیان شوی دي. د دې دواړو پیښو حال د کوټنا زموږ همکار نیاز مساخل راکوي.
د چمن د لویزو مسر رسالدار عبدالسمد مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل چې پیښه د شنبې ورځې په ماښام نږدې 9:30 بجې رامنځته شوه.
دا دی چې دا کوچ د کراچۍ سره روان دی دا کډه کې راخسته د افغانستان ته وړي. دا د کوژاک سره چراچه وسوي دی زوړ چمن ورته وای زوړ چمن ته چرا رسیدلې دی. د دې خوا بل لسلر گاډي د لوټ فلور د روانه ده د کوچ سایډ او دا خوا چې دی دا کوچ بیرک پیل سوی دی. نو مخامخ راغلی ده په دا گاډي کې نشته نو په هغه کې چې دی 14 کسان مړه دي او 25 کسان چې دی شدید زخمي. په دې کې چې دی 3 کسان چې دی مرد نارینه دي 6 کسان چې دی ښځې دي او 8 چې دی کوچنیان دي.
د لویزو مصر عبدالسمد زیاته کړه زیاتره ټپیانې تر وختونه رسولې دي خو په هغو کې د ځینو طبي وضع برابر نه وه.
ګرد افغانان دي د افغان اوسېدونکي زخمیان تلاله چې اول هسپتال کوټه کې وو نو انتظامیه خو لویز ټول ته اطلاع ورکړې وه د هغه ځای خلکو د دې زیرایشان چې کوم ځای کې د اکسیډنټ شوی همداسې کلی دي. دا زاړه چمنه سره ګریډ دی دا ګریډ سره دا د ټلیفون ورته کړی نو بیا لویز د هغه ځای چې دغه ګرد راغلو خلک.
بل اړخته بیا هم د بلوچستان له کراچۍ سره نږدې سرحدي شارګوټي هب کې د یوې ټرافیکي پیښې په ترڅ کې د لویزو په خبره شاوخوا 4 کسان وژل سوي او تر 10 زیات ټپي سوي دي. چارواکي زیاتوي چې پیښه د شنبې په ماښام شاوخوا 8 بجې د شپې رامنځته شوه کله چې یو مسافر ګاډۍ په سند بلوچستان لوی لارې له یوې بلې ګاډۍ سره ټکر شوه. دغه شان د چمنو هب په ټرافیکي پیښو کې په یوه ورځ 6 کسان وژل سوي او تر 15 زیات ټپي سوي دي. نیاز مساخل مشال ریډیو کوټه.
کډمانه ودونکو افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې د بی پالټ الوتکو د هغو بریدونو مخالفت وکړو چې په نتیجه کې ملکیان وژل کیږي. ښاغلی کرزی د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په پاکستان کې دغه سي حمله په لوي نه کوي. نو تفصیل به د صالح محمد صالح پر رپورت کې وو.
افغان ولسمشر وای د بی پیلوټ الوتکو د هغو بریدونو بشپړ مخالفت کوي چې په نتیجه کې ملکیان وژل کیږي. کدا بریدونه هر ځای کیږي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر دغه خبرې د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل وینا کې د دغو بریدونو د جر تر جره بندیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ویلي چې په دې برخه کې د نواز شریف دریز تاییدوي. د پاکستان په شمال ویدیس کې د دغو الوتکو د برید په نتیجه کې د اوو کسانو تر وژل کېدو وروسته د پاکستان نوي حکومت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ریچارډ هوګلند وروغوښت. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې په دغو بریدونو کې مهم جنگیالي وژل کیږي. په دغه سي یو برید کې د تحریک طالبان پاکستان دویمه درجه مشر ولی الرحمن ووژل سو. ولسمشر کرزی وایي نه یوازې په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالف دی بلکې په افغانستان کې هم د بریتانیا د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو سره جوړ نه دی.
سلام محمد سالیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونو ته دوام ورکړي ل جوابي برید سره به مخامخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوخت او په دې لړکی ورسخه وضاحت وغوښتو. یو وار بیا سالم احمد سالینا نور حلورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ته ویلي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه د دوړو هیوادونو اړیکې نور هم خرابوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د دې وزارت سیاسي مرستیال بابا جان اسلمی د شمې پورس د دغو حملو په ارتباط په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر جان بهادر وروغوښت. شغلی اسلمی د پاکستان سرپرست سفیر ته ویلي د دغو وسلولو بریدونو د تکرار په صورت کې به افغان ځواکونه هم د حق ولري چې د پاکستانی سرتیرو پر پوسټو برید وکړي. د پاکستان څخه د دغو بریدونو په اړه وضاحت وغوښت. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د کابل لپاره د پاکستان سرپرست سفیر په جواب کې بے خبري شولې، خو دغه ډول بریدونه یې غندلې دي. د اعلامیه په حواله شغلی بهادر ویلي چې دغه ډول حملې د افغانستان او پاکستان اړیکې زیانمنوي. د کندهار چارواکي وایي پاکستانی ځواکونو لسپکو او درنو وسلو په کار اخیستو د جمعې په ورځ په معروف ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي په برید کې یو افغان سرحدي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر ژمنه کړې چې د افغان حکومت اندېښنې به په اسلام آباد کې له چارواکو سره شریکوي.
کډمن ودون کوسم په خبر پښتونخوا کې د تیر عوامي نشتلګون حکومت د تعلیم لپاره په بجټ کې زیاته برخه یې خو دی واخو. موجوده اتحادي حکومت وایي چې د تیر کال پرتله د ازل تعلیم لپاره په بجټ کې زیاتې پیسې یې خو دی شوې دي. د تعلیم چارو کارپوهان په دې اندی چې په دغه صوبه کې د تعلیم په څنګه کې زیاتې مرستو ته اړتیا لري. کارپوهان دا ویره هم لري چې اتحادي حکومت کې شامل ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو په وجه تعلیمي بجټ متاثر کېدی شي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل پر رپورټ کې ورو.
د خبر پختونخوا حکومت به د روانې میاشتې په 12مه نیټه بجټ وړاندې کوي چې د حکومتي چارواکو د وینا تر مخه په دې بجټ کې زیات پام د فلاحي کارونو ترڅنګ د تعلیم اړخته شوی دی. د خبر پختونخوا د خزانه وزیر سراج الحق له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په صوبه کې تعلیم عام کول د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې ده او د تیر حکومت په پرتله به د تعلیم لپاره د نوي حکومت بجټ ډیر زیات وي. سراج الحق زیاتوی د دوی حکومت پلان لري چې د نوو تعلیمی ادارو د جوړولو پر ځای د تعلیم معیار خکړي.
موږ اړتیا ده چې سمره کالجونه دي، سکولونه دي، نو د ډیرو بلډینګز په ځای باندې د موجوده تعلیمی ادارو کوالټي خپو او د هغه وجه دا ده چې سکولونه شته خو استاد او د ماشومانو لپاره د ناستې فرنیچر نشته. دې وجه باندې موږ کوم استادانې زنانه استادانې دي هغوی لپاره هم یو اعلان شو چې کوم تلګیریا ته
بلخوا. کارپو پروفیسر خادم حسین د تیر حکومت د تعلیم په لړ کې د پرمختګ د کارونو په اړه وایي چې تیر حکومت پر وروستي مالی کال بجټ کې شپږ فیصده خرچي کړي دي.
د سره چې د تیر حکومت تر سوچ خبره ده نو په هغه کې خو د بجټ کې په لومړي پیړه 0% د جی ډی پی 0% د خرچ کېدو لپاره مختص شوی او دا زما خیال دی چې پاکستان په تاریخ کې په لومړي پیړه داسې شوی و چې 0% تعلیم لپاره مختص کړی شي. دې سره سره د سکینډینیون ملکونو مثلا د نارویجن، سویډن او ډنمارک ملکونو ورسره ورسره د یو ایس ایډ او د ډیفټ د برتانیې د خیراتي ادارې برتانیې چې کوم دی مدد اداره ده هغه ټول پیسې چې راجمع کړي نو دا د شپږ فیصد نوم زیات جوړیږي د تیر شوي حکومت د تعلیم باندې خرچه.
خود خادم حسین په خبره موجوده حکومت به د تعلیم اړخته دومره پام ونه کړي ځکه چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت کې د تحریک انصاف ګوند او د جماعت اسلامي ګوند ترمنځ د اعتماد ډیر کمی دی.
تیر شوي دوه هفتو کې د دې نوي حکومت د تعلیم په حوالہ او تعلیم د وزارت په حوالہ چې کوم اړې ګړې جوړ شوې ده او د لشان چې د تعلیم چې کوم محکمه ده په هغه کې دننه چې کوم ادم اعتماد ده نو ماته نخ کاری چې کوم داوی جماعت اسلامي تحریک انصاف ماته نخ کاری چې روانو سو کلونو کې دغه داوی پوره کړی شي. دوه وجه کېدی شي. یو جو خدا ده چې کابینې د ممبرانو په حوالہ تعلیم تا کمیٹمنٹ پکارو اگر تعلیم تا کمیٹمنٹ نشته ورسر د دی چې جماعت اسلامي به دا غواړي چې اگر ټول ترقی پسند ګامونه د تعلیم په میدان کې اوچت کړی شوی دي تر شو حکومت کې نو جماعت اسلامي به دا غواړي چې اگر ګامونه پرست بوزي دې سره به یو امکان دا دی چې یو ډېر لوی تضاد او تنازع د دې په کابینه کې دننه اوسمشته بیا به موږ یو دا به زیاتیږي دې سره سره.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند تر حکومت د تعلیم لپاره تقریبا 6.2 اریب روپۍ مختص کړې وي. همداراز د خالص کورنی پیداوار یا د جی ڈی پی 0% برخه هم په تعلیم خرچ کړل شوې وه.
انیسا جون لچتا سے رپورٹ اوڑانے کولو قدرمن اردن کو وقت شبے دے دا سہر نہنی میں بجے دا اسرار علم مومن نبا دا خبرنو لنڈیز باورو.
په کوټه کې پرون پرله پسې 214 وسلوال بل کې د وجل شو شمیر څلور رشته رسیدلې. په ماسپښین مړوبې د کوټې خان په لویدیځه برخه کې د بادر خان خزینه پونتون د زده کوونکو پر بس باندې بمې بریدو شو چې پکې 16 جنکې وجل شوي او شاوخوا 40 جنکې جوبل شوي دي. کله چې زخمیان بولان میډیکل کمپلیکس روغتون ته ورول شو هلته 214 او د وسلوالو لخوا ډزې شروع شوې چې پکې د کوټې مرستیال کمشنر څلور ملیشا سرتیري څلور نرسانې او څلور بیت کوونکي وچل شوی دی. د بمی 14 وسلوال پړه لشکری جنگي پر غاړه اخیستی. افغان ولسمشر احمد کرزی په پاکستان کې د بی پلټ الوتکو له حملو سره مخالفت کړي. پرون د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی کرزی ویلي د بی پلټ الوتکو د هغه حملو بشپړ مخالفت کوي چې په هر ځای کې کیږي او په نتیجه کې یې ولسی وګړي وژل کیږي. ولسمشر کرزی دغه خبرې د پاکستان له جیو نیوز ټی وی چینل سره په مرکه کې کړې دي. د بلوچستان په چمن هبه خرګوټو کې پرون د خالی پرزو په دوه جلا جلا ټرافیکي پیښو کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي او تر نږدې 15 زیات کسان جوبل شوي دي. د خبر پختونخوا د حکومت اتحادي ګوند کمی وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شرفا ویلي دي چې په وفاقي بجټ کې ترګري زپلي خبر پختونخوا ته حملرنه نه ده شوې. د افغانستان د بونو چر وزارت پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونه ته دوام ورکړي لږ ځوابي برید سره به مخامخ شي. د بونو چر وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د دې وزارت سیاسي مرستیال بابا خان اسلمي د شنبه پر ورځ دغه حمله په ارتباط په کابل کې د پاکستان سفارت سفیر جان بادر وروغوخت. امریکا ایران ته د جمهوریت ریاست انتخاباتو مبارکي ویلي خو په کمپاینونو کې د شفافیت پر نشټوالي انتقاد کړي. وروسته تر هغه چې منځلاري مولا حسن روحانی پرون د جمعې د ورځې د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو سپینې ماڼۍ په دې اړه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې راغلي د ایرانیانو رایې ته درناوی ورکوي او په دې سیاسي پروسه کې یې ګډون او جرأت ته مبارکي وایي.
اسرار علم بومند چې تاسو د خبرونو لړنیز وړاندې کول سپاره کې اوس وخت شوی د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنی. دا چرند د پاکستان کورونی ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د غلوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې برابر کړی.
جنگ ورسپانه وایي چې د نوي حکومت جوړېدو اله دوه نه شوې دي. خو د بجلی کم مخ پوره کولو لپاره چې دوی کم ګامونه پورته کړل هغه د ستایلو دي. یو خدا چې تر دیرشم جون پورې به 386 اریب روپۍ قرضا مختلفو ادارو ته واپس کوي چې پکې به 200 اریب روپۍ د وفاقي خزانه نه او 186 اریب د بانډ جاری کولو نه پوره کولی شي او دا رنګ به تر روزې پورې سیستم کې 1500 میگاواټ بجلی شامل شي. اداري مخکلي کې چې نواز شریف د لوډ شیډنګ کمولو لړ کې د اعلی پایې یوې غونډې مشري هم وکړه چې پکې د لنډې او اوږدې مودې په منصوبو غور شو او د سره دا اندازه لګول ګران نه دي چې حکومت ته د بجلی د کمښت او د خلکو د مسلو احساس دی او غواړي چې دا مسلې اسانه کړي شي. اداري اخره کې لیکي چې د دې خبرې نه هم انکار نشته چې د بجلی مسله یو لوی مسله ده او دا دومره په اسانه نه حل کیږي. خو بیا هم حکومت چې کم اقدامات شروع کړي دي کدا رنګ جاری پاتې شو او په دې د زړه د اخلاص عمل وشو نو امید دی چې حکومت به په دې بحران قابو موندو کې کامیاب شي. د دې ترڅنګ آج ورځ پانخ پرې اداري کې لیکي چې وفاقي حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کړی دی او دا اعلان یو ورځ وړاندې جوړ کړی شوی خصوصي کمیټې په سفارش وکړی شو. اداریا د خزانې د وفاقي وزیر د خلی لیکي چې حکومت سره د سرکاري ملازمانو احساس شته او زموږ خواهش وو چې سرکاري ملازمانو په تنخواګانو کې تر 10% اضافه وکړي، خو حکومت ته په وراثت کې تباهاله معیشت ملو شوی دی. اربونو ډالر قرضه او د توانای بحران باوجود حکومت نه صرف ترقیاتی بجټ 3.5 ارب نه 5.5 ارب روپے کړو، بلکې پینشن کې هم 10% اضافه وکړه او کم نه کم پینشن یې 5000 روپے کړو. اداري اخره کې لیکي چې سرکاري ملازمین د حکومتي مشینري یو مهمه پرزه ده او دا یو حقیقت دی چې په مالی توګه د مطمئن ملازم کارکردګي د یو غیر مطمئن او پریشان حاله ملازم په مقابله کې خوي. نو حکومت له پکار دی چې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه سره سره دوی او د ملک نورو اولس ژوند ښه کولو لپاره یو مستحکم مارکیټ جوړ کړي.
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه رسپانډ ته کتن لرو. ډان رسپانډ لیکي باید په پاکستان کې حکومت او خبری ادارې د جرنلستانو د مشکلاتو د حل لپاره کار وکړي. بلخوا ایف پی خبری ایجنس لیکي په افغانستان کې به ډیر زر د امنیت ټول ذمہواری افغان امنیتي ځواکونو ته په یو دستور کې وسپارل شي. دا دغه دواړو مقالو مهم ټکي له فرخند وزیر ناورو.
ډان رسپانډ لیکي په پاکستان کې خبریالان په سختو حالاتو کې کار کوي او باید موجوده نوې حکومت خبریالانو مشکلاتو ته پام وکړي. ډان لیکي په دې وروستیو کې یو شمېر خبریالان په دغه هیواد کې وژل شول، په ډیرو اسلوال بریدونه وشول او په خارونو لکه کراچۍ کې هم خبریالانو ته دړکې ورکل کیږي. بیا په داسې حالاتو کې خبرونه ورکول د جرنلستانو د ټولنې لپاره یو مشکل کار دی. په داسې وخت کې د پاکستان د پخوانی نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوزول اخوا د جرنلستانو لپاره د یو فند جوړول د هرکلی وړ ګام دی. ته دغه فند له عمله بعد متاثر شو خبریالانو د کورونو سره مالی مرستې کولای شي. د حکومت دغه ګام وروسته باید خبری ادارې خپلو رپورټرانو او خبریالانو ته د آلاتو د استعمال، د ځان د دفاع او په ناسازه حالاتو کې د کار کولو په اړه ټریننګ ورکړي. ډان رسپانډ لیکي د حکومت دغه ګام وروسته اوس باید په پاکستان کې ټولې خبری ادارې د خبریالانو د ژوند د خوندي ساتلو او دوی ته په خطرناکو سیمو کې د کار کولو پر وخت سهولتونه برابر کړي. بلخوا ایف پی خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د 12 کالو د جګړې وروسته افغان امنیتي ځواکونه به ډیر زر د ټول هیواد امنیت سمبالوي. تر اوسه د نیټو لخوا د 15 نوي ولسوالو امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی، چې پکې د دغه هیواد مشرقي او جنوبي هغه سیمې هم شامل دي چې د طالبانو د سخت کنټرول لاندې پاتې شوې دي. ایف پی ته د نیټو او افغان چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي ډیر زر به ولسمشر حامد کرزی افغان ځواکونو ته د پورو واک سپارلو په دستور کې ګډون وکړي. د نیټو لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت پورو واک سپارلو د نیټې په اړه معلومات مخې ته نه دی راغلي، خو دې سره به هغه پروګرام سرته ورسیږي چې د 2011 کال د مارچ په میاشت کې پیل شوی وو او په کې نسبتا د آرامو سیمو کنټرول افغان ځواکونو ته سپارل شوی وو. اوس د سختو سیمو لکه په دې وروستیو کې د کندهار چې د طالبانو د کنټرول لاندې ولایت پاتې شوی، دیارلس ولسوالۍ، دا شان د ننګرهار، خوست او پکتیکا ولایتونو د 12 ولسوالیو د امنیت ذمہواری افغان ځواکونو ته سپارل شوې. ای پی لیکي د 3,500,000 مضبوط افغان ځواکونو په اړه اوس هم داسې اندېښنې موجودې دي چې آیا دوی به د طالبانو په مخه نیولو کې څومره کامیاب وي. د امنیت پوره ذمہواری د سنبالولو وروسته به هم یو شمېر نړیوال ځواکونه په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو د تربیې او دوی سره د مرستې لپاره موجود وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او تاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځو چې په افغانستان کې خبری جانس ایف پی خبری جانس په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د ټولو بهرنۍ فوجیانو مشر جنرال جوزف ډانفورد اندېښنې ښایي چې راتلونکي کال شاوخوا 1,00,000 بهرنۍ فوجیانو له افغانستانه وځي. نو په دې حال کې چېرې بهرنۍ هیوادونو په خپلو مرستو کې افغانستان هیر کړ، نو په دغه هیواد کې 12 کلنې تر لاسته راوړنې به بې نتیجې پاتې شي. د مشال رادیو خبریال هدایت سلطانی له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د ناتو قمندان خبرداری ورکړې کچېرې له دې هېواد څخه په راتلونکي کال کې د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته مرستندویو هېوادونو مرستو ته دوام ورنکړو د 12 کلنې جګړې لاسراونې په سیند کې لاوشي. خبری آژانس لیکي له افغانستانه د ناتو په مشرۍ کې د جنگي ماموریت تر ختمېدو وروسته له دې هېواد سره د میلیاردونو ډالرو د پوځي او ولسی مرستو ژمنه شوې، خو زیاتره افغانان ویره څرګندوي چې نړیواله ټولنه به دا هېواد هیر کړي. خبری آژانس په افغانستان کې د امریکا د مشر قمندان جنرال جوزف دنفورد په حواله لیکي د افغان ملی اردو او پولیسو د جنگ صلاحیت زیاتوالو لپاره د نورې سرمایه کاری ضرورت دی. نوموړی زیاتوي په دې هېواد کې څومره لاسراوڼې شوي هغه د نړیوالو مرستندویو د مرستو پرته ځای ساتل ممکن نه دی. دنفورد وایي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په سیاسي، پرمختیایي او امنیتي توګه موجودګي د شوي پرمختګونو لپاره ډېره مهمه ده. اجانس لیکي چې د دنفورد خبرې اندېښنې ښایي په راتلونکي کال کې شاوخوا 100,000 د ناټو ځواکونو له افغانستان وځي او د ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ موده به هم پای ته ورسي، نو ښایي افغانستان بې ثباته شي. خبری آژان د دنفورد په حواله لیکي کچیر په افغانستان کې شفاف او آزاد ټاکنې ترسره نشوي نو قوي امکان ده چې ولس به له دې مطمئن نه وي او نتیجه به یې تشدد وي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبان په کابل کې دوه بریدونه وکړ چې مقصد د امریکا په ملاتړ جور افغان حکومت بے ثبات کول دی.
دا مشال ریڈیو دا
کدمن ودن کو ڈان رسپانڈ لکھی چھپا پاکستان کے میش افغان کڈوالو کڈوال نڑی ہیر کھڑی دی دا وقت پا پاکستان کے شپارس لکا ریجسٹرڈ افغان کڈوال رند کوی او دویتا دا جون دشتمی نیٹی پوری دا وطل و محلت ورکڑی شوی دی. ډان ورسپانه لیکي چې دا د افسوس خبره ده چې د پخوانی جنگونو او د دې اثراتو چې لا هم موجود دي په خبرونو کې ورته ځای نه ملاويږي. همدغه وجه ده چې نړۍ نوي جنگونو ته زیاته توجه ورکوي. په دې وروستو کې نړیوالې ټولنې په عراق کې له خلکو سره مرستې کړي، همداراز په منځني ختیځ کې هغه هېوادونو سره هم مرستې شوي چې پکې ولسی پاسون شوی وو او په موجوده وخت کې له شام سره مرستې کیږي. ورسپانه لیکي چې له لسیزو راځي په پاکستان کې افغان کډوال میشتي او لا اوس هم په زیاتو سیمو کې موجود دي. آیا نړۍ او حتی چې افغانستان دا خلک هیر کړی دي؟ ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې 14,000 ریجسٹرډ افغان کډوال اوسیږي او همدغه شان د 14,000 نه زیات غیر قانوني افغان کډوال په دې هیواد کې میشتي. د پاکستان او په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا چې زیات شمیر افغان کډوال په دې صوبه کې میشتي، دا معامله ډیر په اسانۍ سره هیر کړی شوې ده. د پاکستان چارواکي په بیا بیا د افغان کډوالو ستنېدو په اړه مهلت ورکوي او دا ځل هم د جون 18 نیټه ورکړی شوې ده. دا ځل هم د پاکستان حکومت سره بل لار نشته چې د همدردی په بنیاد دغه مهلت وغځوي. ورسپانه لیکي چې تر ټولو زیاته مهمه خبره د افغانستان خراب کورنۍ حالات دي چې له شوروي اتحاد قبضې وروسته لا هم خراب دي. ورسپانه لیکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د پاکستان د هلو ځلو باوجود دا حقیقت دی چې 6% افغانان د غربت د کرښې نه لاندې ژوند کوي. په دغه هېواد کې ډېر لږ با مقصده پرمختیايي کارونه شوي او د روزګار موقع هم کمی دي، نو ځکه افغانستان د پاکستان په نسبت خلکو ته غوره ځای نه دی. ورسپانه لیکي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي حکومت او نړۍ دې په چټکتیا سره د دغه هېواد حالات ښه کړي، بلخوا پاکستان هم باید کډوال رد نه کړي، خو افغانان هم باید دا خبر په پام کې ونیسي چې دا مسله حل نه ده. ایکسپریس ٹریبیون رسپانلی کې په پاکستان کې ډیر ماشومان داسې دي چې په خوراک کې د غذایت له کمښت سره مخ دي چې له وجې ماشومان د ډیرو ناروغو سره مخامخ کېدای شي. رسپانلی کې پاکستان په ډیرو په ناسمو لار روان دي، باید چې نوی حکومت په دې کې د بدون راوسو لپاره موقع برابر کړي. د مقالې نور تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د 15 کلونو نه کم عمره ماشومانو کې خوښه نیو شمیره داسې ده چې په مسلسله توګه د غذا لکه میخت سره مخامخ دي. رسپانه لیکي دا شمیره د ډیرو افریقایي هوادونو په نسبت زیاته ده. په پاکستان کې په شلو کې یو ماشوم داسې دی چې پوره وده نشي کولی. رسپانه لیکي په خوراک کې د کم غذایت له وجې ماشومان د ډیرو ناروغو سره مخ کېدای شي. د غي ذهني او جسماني وده ودرېدلی شي چې له وجې د غي د زده کړو او د یادولو صلاحیت کمیږي او په سکول کې له ناکامۍ سره مخ کېدای شي. ایکسپریس ریویون لیکي که اوس هم ګامونه واغستل شي نو نوی حکومت د هر څه بیرته سم اړخ ته راوستلی شي.
د ماشوم لپاره د خپلې مور د حمله کېدو څخه بیا تر دویمې کلیزې پورې موده ډیره مهمه ده چې ورسره د ماشوم ژوند جوړېدای شي. په دغه موده کې د مور په خوراک کې کم غذایت له وجې زیان د ماشوم لپاره تر ډېرې مودې پورې وي. که مور ته د ماشوم د پیدایش په لومړیو یو ضرورتو کې صحیح خوراک ورکړل شو، نو دا په سکول او ټول ژوند کې د ماشوم د کامیابۍ لپاره ضروری ده. روزپاڼه لیکي په نړۍ کې د کم غذایت مخنیوي د برتانیا د حکومت او د نړیوال بانک په لومړیتوبونو کې ده. ورلد بانک په پاکستان کې د نړیوالو شراکت دارو د ډلې مشري هم کوي چې پکې د برتانیا د پرمختګ لپاره نړیواله اداره ډی ایف آی ډی، یو ایس ایډ، د ملګرو ملتونو ادارې او د خیر ښېګڼې نورې ادارې شاملې دي. دغه ډله په پاکستان کې له صوبایي او فاقي حکومتونو سره د غذایت د کموالي د ختمولو لپاره کار کوي. روزپاڼه لیکي برتانیا په پاکستان کې د 2010 کال تقریبا 5 لکه سیلاب ځپلو ماشومانو او په ماشوم ناروغ میندو ته غذایي خوراک ورکړی وو، او دغسې بیا په 2011 او 2012 کال کې هم د سیلابونو پر مهال خلکو ته تخمونه او څاروي ورکړي وو چې خپل ځان وساتي. ایکسپریس ټریبیون لیکي دا مهال په ګامونو پورته کولو سره د پاکستان نوي حکومت کولی شي چې د زرګونو خلکو ژوند بدل کړي.
قدرمن ودونکو، په داسې حال کې چې پاکستان د انرژي د بوران سره مخ دی، د سیزونو بای لوړې شوې دي. د پاکستان د بجټ د دستاویز تر مخه د هیواد د بجټ لویه برخه فوج ترلاسه کړې ده. د شاهین بنیری په رپورت کې به نور تفصیل واورو.
پاکستان د هیواد دفاعي بجټ د روان مالي کال لپاره 15 فیصد نور هم ډیر کړی دی. تیر کال دا بجټ 5.3 بلین روپے وو چې اوس پکې د 2.8 بلین روپو ډیروالی راوستل شوی دی. د پاکستان د بجټ د دستاویز تر مخه د هیواد د بجټ لویه برخه پوز ترلاسه کړی ده. په داسې حال کې چې پاکستان د انرژي د بحران سره مخ دی، د سیزونو بای لوړې شوې دي، او د پاکستان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ د پیښو او بې قرارۍ له کبله د اولس ژوند د ډیرو ننګونو سره مخ دی. په دفاعي بجټ کې زیاتوالی څه معنا لري؟ د دفاعي چارو کارپوه او د پوز پخوانی چارواکي محمود شاه په فوزي بجټ کې د ډیروالي دفاع کوي او وایي
دا انکریز 10% چې کوم دی، دا خو سه انکریز نه دی، دا خو نارمل چې کوم انفلیشن دی یا هغې کور کول لپاره دی. زما خبره دا ده چې دا ډېره ښه خبره ده چې دا اوس اخبار کې راځي او په هغې کې کتلي دي. ډېر خلک دا پروپیګنډا کوي چې د ملک 80% بجټ په فوج باندې خرچېږي، نو دا 15% د ټوټل بجټ راځي.
خو د اقتصادي چارو کارپو او خبريال اکرام هوتی وایي د پاکستان پوز په بلیونونو روپے اخلي او حساب هم نور کوي. نوموړي زیاتوي
چې کله دا حساب ورکی نو پته به ولګي چې دای چې کم 800 ارب روپے تقریبا کال کې ښکارالي او تقریبا 1000 ارب روپے د سیویلین خرچونه دی اخلي، نو دغه 1.8 ټریلیون روپے چې دی، نو د دې به پته ولګي چې دی کې لږ فیصد ایکچولی دی په فوج خرچ کوي، نور د جنرالان او د دې افسران او دای خوري. نو دا حساب هم ځکه نه ورکوي چې دی خوري، چې کله حساب ورکړی شو نو د دې خرچه به ټوله راکوزه شي تقریبا 200 ارب
روپیا. اکرام هوتی وایي د قام مالی پنګې د قام په پرمختیا د خرڅ کولو لپاره د سیاسي مشرانو ترمنځ یووالی پکار دی. ولې ځینې سیاسي ګوندونه داسې دي چې د ولس د ګټو پر ځای د پوځي مشرانو ګټو ته ډیر پام کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په پاکستان کې د تاوانی بحران ورسته ورزه سنگین کیږي. دغه هیواد مرکزی حکومت د شمسی بجلیګر او د خیبر پختونخوا حکومت د متبادل تاوانی د پروژو شروع کولو لپاره هلی ځلې پیل کړې دي. د ماحولیاتو ساينس کارپوهان وای چې په خیبر پختونخوا کې د شمسی تاوانی پر ځای د اوبو نه بجلی پیدا کول زیات اسان دي.
په پاکستان کې له یوې اوږدې مودې راهیسې د توانای بحران روان دی او دا ورځ تر بله سنگین کیږي. په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ ګوند وزیر اعظم نواز شریف د متبادل توانای لپاره چین نه خواست کړي چې شمسی بجلیګر جوړ کړي. همداراز حکومت د توانای لپاره پر قدرتي او متبادل وسیلو غور شروع کړی دی. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله وای چې په ځمکه کې دننه قدرتي ذرای په ختمېدو دي او د دې په استعمال سره آلودګي هم زیاتیږي. هم دغه وجه ده چې په ټوله نړۍ کې د متبادل توانایي د وسیلو لپاره سوچ روان دي. ډاکټر حزب الله د متبادل توانایي قسمونه او په پاکستان کې دغه توانایي د کارولو په اړه زیاته کړه.
سولر انرژي دا، ویند انرژي دا، هایډرو انرژي دا، ډېر داسې سورسز دي چې دې کې فائدې ډېرې دي خو پرابلم کم دي. چې د پولوشن لحاظ سره ذریعہ ده زمونږ خپل پاکستان یا پښتونخوا ته وګورو نو زمونږ خو سولر خو مونږ ته ډېر فیزیبل پرو دی، ډېر په اسانه مونږ په دې کې راکولی شو. او ویند انرژي باسې صحیح دی چې هغه دی کې مونږ دا پروډیوس کولی شو. په پاکستان کې او په خاص کار پښتونخوا صوبه کې ایوینیوز ډېر زیات دي خو ایکسپلوریشن پکار دی چې دا مونږ ایکسپلور کړو. او ورو اوس نوې ریسرچ مونږ کې په یونیورسټو کې کوم روان دی نو زیاتره مونږ په دې فوکس کوو چې مونږ الټرنیټ انرژي سورسز دا مونږ څنګه ایکسپلور کړو، څنګه مونږ دا یوټیلایز کړو.
پروفیسر ډاکټر حزب الله په پاکستان کې د شمسی بجلیګر جوړولو په اړه ویل چې دا امکانات هم شته ځکه چې په دې هیواد کې د لمر رڼا تر زیات وخت پورې وي. خو که د شمسی بجلیګر پر ځای د شمسی توانایي وړوکي پروژې پیل شي نو دا به غوره وي.
په کورونو کې واړه واړه یونټ لکه هیټینګ سیستم په سولر انرژي کولی شو، ایئر کنډیشنینګ موږ په سولر کولی شو، گیزر واټر گیزر چې سولر دا موږ په سولر کولی شو، لایټینګ او د پکو نه علاوه نو په انډیویجوئل لغه باندې خو ډېر چانسز دي او ډېر کامیاب وي.
خبر پختونخوا کې تیر حکومت د بجلی پیدا کولو لپاره یو شمیر پروژې شروع کړې وي او لا هم په یو څو کار روان دي. د ډاکټر حزب الله په وینا په خبر پختونخوا صوبه کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو موقع د شمسی توانایي نه زیات دي.
زه خو به دا پرفور کوم چې زموږ په صوبه کې د اوبو د بجلی یا د توانایي نه پیدا کېدو چانس ډېر زیات او ډېر په اسانه موږ کولی شو. او ځکه چې بیزه کې دا موږ سره ډېر په وافر مقدار اویلیبل دي خو چاته څه فائدہ نه دی چې تا کوي.
بلخوا د خبر پختونخوا موجوده اتحادی حکومت وای چې د متبادل توانای لپاره به پروژو ته دوام ورکوي. د صوبې سینیئر وزیر سکندر شیرپاول له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د متبادل توانای لپاره یو جامع تګلارې جوړول غواړي.
زمونږ دا ترجیحي چې د هایډل جنریشن چې دې طرف ته توجه ورکو او سره سره کم چنوي محکمه جوړ شوې د رستو کال د انرژي ان پار والا چې هغه هم دې لیول ته راولو چې نور سورسز چې کم الټرنیټ سورسز دي کوینډ دي سولر دی پدیما نیم او ایون تھرمل بازی سورسز زکه چې زمونږ ګیس وسایل امروت لیدی نشتی ټولو معنی یو جامع یو پلان جوړ کو او دا یو مکس دی پکار دی د انرجی مکس دی. اگر سوپر شي صحیح شوی نی نو زما خلا مسله به حل کیږي نو اگې لپاره موږ کوشش کوو چې کم اس کم د صوبې انرجی مکس شي دا به تر کو
دا توانای او د ماحولیاتو د کارپوهانو وینا ده چې حکومت باید د متبادل توانای تر لاسه کولو په اړه جدي ګامونه واخلي زکه چې دا به د ولس لپاره ډیره ارزانه وي او د دې سربیره به د ماحولیاتي آلودګي شره هم کم شي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
کډمنو ودرکو د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې اتلس بابا وړکتونونه په فعالیت بوخت دي چې په سلګونو تنه هغه ماشومان تپ کې ابتدایي زده کړې او تربیه ورکول کیږي چې عمرونه له درې کالو څخه تر شپږو کلونو پورې رسیږي. خو د پالنځیو استادان وای چې د ماشومانو د ښې روزنې لپاره ورته پراخه امکانات نه دي برابر شوي. په دې نور حال د جلال آباد نه د مرشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم اتلس بابا فالنزی یا وړکتونونه د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې جوړ شوي چې د سلګونو تنو ماشومانو روزنه او پالنه پکې کیږي. د بی بی مریم په نوم د یو وړکتون مسؤل غاټول مسکا وایي چې په وړکتون کې ماشومانو ته دومره مینه ورکول کېږي لکه یو مورې چې خپل بچی ته ورکوي.
موږ لکه د خپلو میندو په شانتې د هغوی دپاره زحمت ورسره وباسو او مینه ورته ورکوو چې هغوی داسې احساس ونه کړي چې زموږ مور دلته نشته دی. داسې احساس کوي چې موږ په خپل کور کې یو. حتی ماشومانو ته موږ دونه مینه ورکوو چې په لاره کې هم موږ وګوري موږ پسې منډه اخلي چې دا زموږ استاد دی.
یوه ماشومه چې د بی بی مریم په وړکتون کې تر روزنې لاندې نیول شوې وایي چې کله کور ته لاړه شي نو د وړکتون امزولی یې یادیږي.
زما نوم زینب دی، څلور کاله عمر مې کېږي. زموږ کورکتن ازو د خپل ساز خپل امزولو سره ماشومانو ښه ساتم تېروي. کله چې کور ته لاړو د کورکتن امزولی مې یادیږي، صنفیان مې یادیږي. موږ ته ډېره هر ټکړه راغلي.
دا چې په ننګرهار کې د وړکتونونو په وړاندې کومې ستونزې پرتې دي د بی بی مریم وړکتون مسؤول غټول مسکایې راته وایي.
ځینې کتابونه چې باید موږ ماشومانو ته تدریس کړو او هغه فلپ چارتونه چې ماشومان باید د هغې نه زده کړه وکړي په عملي شکل باندې هغه موږ نه لرو. موږ چې کوم ابتدایي تدریس ماشومانو ته ورکوو نو هغې کې پیسه الربیتی باید ماشوم پوه شي. هغه فلپ چارتونو کې باید هغوی وپېژني، تورې وپېژني، ابتدایي شکل باندې لرو ورته. مګر همداسې چې لکه په خارجي موسساتو کې چې د ماشومانو ته چې کوم فلپ چارتونه موجود دي هغه زموږ سره په واک کې نشته دی.
بلخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي چې په افغانستان کې په نړیوال معیارونو باندې وړکتونونو ته امکانات برابرول ناشونی خبره ده.
د کوزاکستان لار نه مونږ د ننګرهار ولایت کې تقریبا 1200 شاوخوا ماشومان ته د لومړنۍ زده کړو زمینه برابره کړې چې هغه د جلال آباد په ښار او د شیخ مصری په ښارګوټي کې ده. دا هغه کورنۍ دي چې اسه پذیره کورنۍ دي، غریب کورنۍ دي. دوی ماشومان د لپاره موږ د کوزاکستان نو اویا د لومړنۍ زده کړو خدمات وړاندې کوو. د ضرورت وړ څه چې دي هغه به ورته آمده کېږي چې دا په افغانستان کې د نننۍ اقتصاد او وضعیت په نظر کې نیولو سره ناممکن دي.
د بی بی مریم وړکتون مسؤلین وایي چې دوی هر کال د سنبلې په میاشت کې د وړکتون لپاره هغه ماشومان راجستروي چې عمرونه یې له دریو کلونو څخه تر شپږو کلونو پورې رسیږي او د یو کال لپاره ترې 3500 افغانۍ پیس اخیست. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
د شملو وطن تراشا چې شملې درته پسر ترنا دستور راوڈا مکبر ویلی دزڑا دشم لو بدن تجاشا چشم لی دل تک سر ترنا دستور راوڈا مکبر ویلی دزڑا وقت
پکڑ سندر پل مئی ون پیاش بندے.